احمد شبریم هر کلی مکوم. ناروی طالبانو ته بلنه ورکړې چې په پلازمینه وسلو کې د افغانستان په تړاو له یو شمېر بیدسوالو سره خبرو تکشینی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد:
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع چې باید رفع سي، د بشري مرستو موضوعات دي، افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د احیا موضوعات، دا ټول په اجنډا کې شامل دي.
په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی د دې غونډې په اړه وایي:
دغه ناسته د هغه هلو ځلو چې دینه مخکې ناروی ترسره کړې وه، چې حداقل یو سیاسي اجماع رامنځته شي، کیدای شي د هغې لپاره یو مقدمه.
په کندوز کې خلک له مخابراتي شبکو شکایت لري:
قیمتونه ډېر لوړ دي خو کیفیت ډېر ټیټ دی، خدمات ډېر ضعیفه دي.
په روزګان کې بل قصابانو واورو:
وطن مو در به دره دی، خاک په سره دی، ډوډۍ نه لري نو دی به غوښت څنګه رانیسي.
تر هر څه مخکې خبرونه: اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې دفتر د بشري مرستو د رسولو او د بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانیست. د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوې او په پاکستان کې د څلور ورځو ساتونو په ترڅ کې د کورونا بېسارې مثبت پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل: اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې د دفتر پرانیستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندو په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني کمیسون ویاند پیټر سټانو پرون وویل په کابل کې د اروپای ټولنې د ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکي حضور په بڼه یوازې د مرستو د رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانیستل شوی دی. د ښاغلي سټانو په وینا د اروپای ټولنې د اقدام ته باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په سترګونه کتل شي. د کابل له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو استازولي پرانیستل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالۍ په ورېښمین تنګي سیمه کې د غره د شوېدو خطر و، نو ځکه دوی لاره بند کړه.
د دې امکان شته چې دا غر بیا راوښويږي. په دې خطر مو خلکو ته، موټروانانو ته، د لوی لارې مسافرو ته مو خبر ورکړي چې تاسو انتظار سي تر څو مشکل حل سي. درغه ورس به تاسو ته اجازه ده کوم چې په دغه لار باندې تګ راتګ وکړي.
شاغلی زابلی زیاته کړه چې د کابل جلال آباد او لغمان د لوی لارو په دروازو کې هم کسان ګمارل شوی دي چې د لوی لارې د جوړېدو تر وخت پر دې لارې د موټرو تګ راتګ ته اجازه ورنکړي. د ورېښمین تنګي د سوری تیژې په سیمه کې څو ورځې مخکې هم غر وشوید چې یو موټر لاندې کړ او 15 کسان یې وشل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وګټله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې یو ورځنیو نړیوالو 500 ورځو لوبو د لړۍ کوربه افغانستان دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له بیګانی لوبي ورسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا بریا مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ 500 ورځو لوبه کې د نیدرلند لوبډلې ته د شپږ دېرش منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د ویل د لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې له همدغه ډول لوبو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
له هالند سره د افغانستان دوه نورې 500 ورځې سیالۍ سبا او بل سبا په پام کې دي. په همدې حال کې له 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي او افغانستان او زیمبابوې دواړه په دې جام کې یوه بریا او یوه ناکامي لري. پاکستان وایي چې د کورونا وبا له پیله یې پرون د لومړي ځل لپاره په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمېرو له مخې پرون د څلور ورځو ساعتونو په ترڅ کې له 1600 د زیاتو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. د روغتیایي خدماتو په چارو کې د سریعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان د کورونا د مثبتو پیښو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
موږ د کورونا د وبا په پنځمه څپه کې یو. په لویو ښارونو کې د کورونا مثبت موارد په زیاتېدو دي. مثبت موارد یوازې په کراچۍ ښار کې په سلو کې څلوېښت زیات شوي. د لاهور، اسلام آباد او حیدرآباد په څیر په ځینو نورو ښارونو کې هم مثبت موارد په زیاتېدو دي.
پاکستاني چارواکي وایي ډیری ناروغان د کورونا په اومیکرون بڼه اخته شوي دي. په پاکستان کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر ساوکا پر مخ سي او تر اوسه د دې هیواد په سلو کې یوازې 40 وګړي واکسین شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په پرونی کتنه کې د ایران د اټومي موافقه د راژوندي کولو په هدف پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. بلینکن پرون په جنوا کې لاوروف سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل د دې موافقه د احیا لپاره ډیپلوماتیک هڅه مثال دی چې شی واشنگتن او ماسکو کولای شي پر امنیتي مسایلو په ګډه کار وکړي. د دې مخکې ځینو لویدیځو هیوادونو اندېښنې ښولې وې چې وخت را لنډی شي خو له ایران سره موافقه نه ده ترلاسه شوې. اروپایي هیوادونو تر اوسه له ایران سره په څو پړاوونو کې خبرې کړې تر څو له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي موافقه را ژوندۍ کړي، خو دې مذاکراتو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقه ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول. په قزاقستان کې شمیر کسان او یو چارواکی د دې هیواد په جنوب کې د یو خبريال د وژنې د امر ورکولو په تور نیول شوی دی. د ازادي راډیو د قزاقي څانګې د راپور لمخې پولیسو پرون څرګنده کړه چې د یو خپلواکي ورسپانې پر مسول مدیر جان امان ګیل دی بیتریبیکوف د وژونکې برید د قضیې په تړاو 15 کسان نیول شوی دي. دا خبريال اوس مهال ژوندی دی خو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکستان ولایت د سریګاش سیمې د پوهنې د ادارې رئیس باور جان مریخ اوف نیول شوی دی. د قزاقستان یو حکومتي چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل هویت افشا کړي د ازادي اروپا ازادي راډیو ته تایید کړه چې مریخ اوف نیول شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ناروی د پوز لیډر ستیز وایي هیواد له بي وسلو افغانانو سره د مرستې په پار د طالبانو د پلاوي کوربه توپ کوي، نه د دې لپاره چې د دوی حکومت پر رسمیت وپیژني. ټاکل شوی چې په پلاسمینه اوسلو کې د ټول ویدیسو هیوادونو استازي د طالبانو د حکومت له پلاوي سره وګوري. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او هغه بحران چې افغانستان ورسره لاس کړیوان دی د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. طالبان بیا هیلمندي چې د دوی د حکومت د پرسمت پیشندلو پر مسلې به هم خبري وشي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
ناروی د طالبانو د پلاوي قربتوب ته چمتووالی نیسي. د لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ دورسته د یو اروپایي هیواد لخوا داسې یو غونډه جوړیږي. د ناروی د پاوز لوی درستیز اریک کریستوفرسن پرون وویل دا یو مثبته خبره ده چې اوسلو په افغانستان کې د خپلو پخوانیو مخالفانو هرکلی کوي. ښاغلی کریستوفرسن زیاته کړه چې د دې غونډې کوربتوب د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې د زیاتو مرستو وړ دي. د ناروی لوی درستیز له ناروی ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په برخو کې د مسولیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د ناروی غونډه د طالبانو د حکومت او د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ سبا په اوسلو کې پیلېږي او تمه ده چې تر سه شنبه ورځې به دوام وکړي. په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پلاوی مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته وویل د پلاوی بنن د ناروی پر لور وخوځيږي او له سبا څخه به د غونډې له ګډونوالو سره لیدنې کتنې پیل کړي. ښاغلی مجاهد د غونډې د اجنډا په اړه وویل
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع سبا د رفسی د بشری مرستو موضوعات دي. افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د احیا موضوع د ټول په اجنډا کې شامل دي. په دې باندې به بحث کیږي او د امریکایانو او اروپایانو سره به تبادل نظر کیږي. همدارس د افغاني شخصیتونو نه هم مشورې او نظریات اخیستل کیږي.
ښاغلی مجاهد په دې اړه چې د طالبانو پلاوی بل کومو شخصیتونو سره وګوري جزئیات ورنکړل. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ناروی او طالبانو پر پلاو سربیره به د اروپایي ټولنې، متحدو ایالتونو، برتانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني استازي هم د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر انکن هوتفیلد د دې غونډې په درشل کې ویلي چې هیواد د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډیره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یو بشري ناورین سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې غواړي د ناروی د حکومت او لویدیځ روښانه غوښتنې په تیره د بشري حقوقو او د نجونو د تعلیم په برخو کې طالبانو ته ورسوي. له 15 میاشتو زیاته موده کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقوقو، په تیره د خځو حقونو ته درنوي او نجونو او خځو ته د کار او زده کړو اجازه د یو ټول شموله حکومت جوړول او لنړیوالو تروریست ډلو سره د اړیکو پرې کول ل طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي او مهم شرایط بلل کیږي. لدې مخکې بیلابیلو هیوادونو ویلي چې د افغانستان لپاره راټوله شوې بس پنه به د طالبانو حکومت ته ورنکړي، بلکې د نړیوالو خیریه مؤسسو له لارې به یې اړو کسانو ته ورسوي. د افغانستان د وضعیت په اړه د اوسلو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د دوو اړوندو ادارو د خوړو د نړیوال پروګرام او د روغتیا د نړیوال سازمان لارې ولګول شي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوې د طالبانو یو پلاوی سبا په اسلو کې د ناروی او سولویدی سو هیوادونو له استازو سره وګوري. البته دا غونډه تر سیشن بی پورې دي چې سبا ګوري کبل سبا او که د سیشن بی پورس. که څه هم د ناروی لوی درسیز ویلي چې د طالبانو د پلاوی کوربه توپ د دوی د حکومت د پرسمت پیژندنې معنی نه لري، خو په کابل کې د اروپایي ټولنې د ګډ سفارت پرانستنې دا پوښتنې پیدا کړې چې د دې ډول لیدنو کتنو وروستی هدف څه کېدای شي. احمد تکل د دې موضوع پاړه د ناروی لپاره د افغانستان لپخانی سفیر شکرې بارکزی سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان له ناروی څخه د رسمیت پیژندنې په تمه دي غونډې ته ورسي.
هیرم نشي چې ناروی هیواد په دنیا کې د تاوتریخوالي له منځه وړلو او سول په جوړولو کې او راوستو کې ملکونو سره مرسته کړې ده، او همدارنګه ناروی طالبانو سره پخوانی ډېر ښه اړیکې درلودلې. دغه ناسته زه فکر نه کوم چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره یو مقدمه ای. دغه ناسته کیدای شي د هغه هلو ځلو چې دینه مخکې ناروی ترسره کړې وه چې حداقل یو سیاسي اجماع رامنځته شي او په افغانستان کې د یو داسې نظام جوړولو زمینې برابر شي چې په هغه کې مختلف سیاسي ډلې اوسي، همدارنګه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېښودل شي. کیدای شي د هغې لپاره یو مقدمه ای. خو زه دا فکر نه شم کولای چې ووایم چې ناروی دې ته چمتو آماده دی چې طالبان په اوسنۍ شرایطو کې په اوسنۍ کړنو کې په رسمیت وپیژني.
اروپایي ټولنه او لویدیځ په مجموع کې له طالبانو سره له اړیکو څخه ترلاسه کوي کومه ګټه د دوی له طالبانو سره په تعامل کې نغښتې ده؟
ټول دنیا په دې باندې یو خلاو یو سلاده کچیرته افغانستان همدغه شرایط باندې چنندي ادامه ورکړي د افغانستان وضعیت، افغانستان به هغه یو تهدیدی د نړۍ نور ملکونو امنیت لپاره چې بیا یې اداره کول او ځانونه ورنخوندي ساتل ډیر ګران وي. نو ځکه اکثر هیوادونه غواړي په یو شکل نه په یو شکل افغانستان سره خپل تعامل او تعلق وساتي، او زه فکر کوم چې دا هغه یو خطر او ګواښ دی چې طالبان هم باید په دې باندې سر خلاص شي چې که چیرته په اوسنۍ شرایطو کې دوی لازم اصلاحات منځته رانولي او خپل سترګې خلاصې نه کړي په سیاسي لحاظ باندې، نور د صحنې د حذفولو پلانونه پر دوی باندې جریان لري او بالاخره طالبان په داسې یو رقم ته د صحنې نه لري شي چې خپل څنګه چې دوی صحنې ته راغی خپل پوه نه شو، همداسې په دوی په تګ باندې به هم څوک پوه نه شو.
تاسو واوریدل چې اروپایي ټولنې هم تیر ورځ په کابل کې خپل دفتر پرانیست. ستاسو په نظر د دې معنا دا نه ده چې د طالبانو او لویدیځ ترمنځ په اړیکو کې له تعامل نه ورهاخوا یو څه زیات یو څه نور پرمختګ هم شوی؟
بشري ناورین په افغانستان کې یو ستر ستونزه ده چې تکام 10 میلیونه خلک هغه زایریږي او د 10 میلیون انسانانو ژوند تر پختنې لاندې دی. که چیرته تاسو اروپایي ملکونه په افغانستان کې وګورئ، جرمني، فرانسه، ایتالیا، ناروی، دنمارک، سویدن، فنلند، پولند، هر یو ځان ته خپل سفارتخانه لري. د اروپایي ټولنې دفتر هیرم نشي چې هغه یو ارګنایزیشن دی، یو سازمان دی، یو نهاد دی، هغه د بشري مرستو لپاره دی. نسبت تر دې چې موږ وایو چې د ډیپلوماتیکو اړیکو او یا هم د طالبانو سره د رسمیت پیژندلو په خاطر باندې هغه دفتر پرانستل شوی.
مرمن بارکزی د ناروی لغونډې وروسته به فکر کوي چې طالبان د یوې معاملې په اساس د امریکا او د لویدیځو متحدانو د شرایطو منلو ته چمتو شي یا وهڅیږي؟
متاسفانه طالبان نه پرون دا خبرې منلی او نه هم نن منی. تفاوت په دې کې دی چې تر پرونه پورې چې د طالبانو سیاسي مشران دا خبرې کولې دنیاوالو ته په یو شکل د اشکال د منلو وړ وو، مګر اوس موږ وینو هغه طالبان چې عملاً په افغانستان کې د همدغو خبرو پر خلاف باندې عکس العملونه ښیي. مذهبي او قومي تفرقې او تبعیض ډېر شوی، جنسي تبعیض د ښځو په مقابل کې د هرې ورځې په تېرېدو سره ډېریږي، او د طالبانو اړیکې د پخواني القاعده او نور تروریستي شبکو سره هم د هرې ورځې په تېرېدو سره ګرمېږي. دا ټول لازم او موارد دي چې موږ نشو کولای وایو چې امریکا او یا هم اروپایي ټولنه په اسانه به طالبان وپیژني.
د سیاسي چارو کتونکي شکریا بارکسي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نړیوالو چاپی خبرونه د نورو موضوعاتو ترڅنګ ناروی ته د طالبانو د پلاوی د سفر مسله چیرلې ده. دغه چاپی خبرونه ته اسمت څاروان کتنه کوي.
ګارډین او سټریټس ټایمز رسپانو په دې اړه چې د طالبانو پلاوی به د مرستو په اړه د خبرو لپاره ناروی ته لاړ شي لیکلي، طالب پلاوی به سبا یک شنبه په اوسلو کې د نارویژي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره خبرې وکړي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې طالب پلاوی به د سه شنبه تر ورځې په اوسلو کې وي او د ناروی د متحدو هیوادونو له چارواکو سره به هم د مرستو او په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه وژغیشي. د دې ورځپاڼې پر اساس د ناروی د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې طالب پلاوی به د ناروی د کومو متحدو هیوادونو له چارواکو سره وبیني، خو د ناروی وی جی ورځپاڼې لیکلي د امریکا، بریتانیا، اروپای اتحادیه، جرمني، فرانسې او ایټالیا استازي به له طالب پلاوی سره وبیني. سټریس ټایمز ورځپاڼې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ان کین هوت فیلد په قول لیکلی چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه ژور اندیښنه لري، ځکه چې هلته میلیونونه انسانان له سخت بشري بحران سره مخامخ دي. ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو په ارزش مرستې کړې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې امکان برابر شي، لازمه ده چې نړیواله ټولنه او په بیلابیلو خواو کې افغانان له طالبانو سره خبرې وکړي. نړیواله ټولنه له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د نه منلو بولي، او ګارډین ورځپاڼه په همدې لړ کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر اغلی هویت فیلد په قول کې چې له طالبانو بعد د دوی غشتنې پوره واضح وي په تیر بیا د نجونو د تعلیم او بشري حقوقو په اړه. د په عین حال کې ویلي له طالب چارواکو سره کتنه به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو یا مشروعیت ورکولو په معنا نه وي. د استرالیا کانبرا ټایمز رسپانې بیا لیکلي چې د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د استرالیا د حضور ټول لګښت څرګند کړي او نور افغانان چې د جګړې له کبله بې ځای شوي ومني. رسپانې دا غوښتنه له دې سره په یو وخت وکړه چې د جمعې په ورځ د استرالیا د پارلمان یوې کمیټې په افغانستان کې د استرالیا د حضور په اړه د خپلې څېړنې راپور خپور کړ. دې کمیټې چې د دواړو ګوندونو له استازو جوړه ده په خپل 222 مخیز راپور کې ویلي چې د افغانستان د ماموریت په اړه پراخي بیا کتنې ته اړتیا ده. کمیټې دا هم ویلي چې د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپل حضور ټول لګښت خپور کړي. خو کانبرا ټایمز وایي په کار ده چې له افغانستانه د 2021 په اگست کې د تخلیه په اړه هم په خپل واک ډول ارزونه وشي. په افغانستان کې د 12 په ماموریت کې 140 استرالیایي پوځیان وژل شوی دي. استرالیا یو له لومړنیو هیوادونو څخه و چې محارب ځواکونه له افغانستانه وېستل. دغه هیواد اکثره پوځیان په اوروزګان ولایت کې میشتو.
په کندوز کې خلک د ټیټ کیفیت له انټرنیټ شکایت لري او له لوی سره د مخابراتي شبکو له خدماتو شکایت دي. په دې ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې موضوع یې له پلازمېنې کابل سره شریکه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په کندوز کې ګڼ شمېر خلک د مخابراتي شبکو له خراب خدماتو څخه شکایت کوي. د نوموړي ولایت زیات شمېر وسیدونکو وایي چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې پر مرکز سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدماتو خورا بې خونده شوي دي او دې مسلې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د کندوز ښار یو وسیدونکی 15 کلن سربلان معیار په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
مخابراتي شبکو فعالیت
ډیر ضعیف دی، ډیر ټیټ دی، قیمتونه ډیر لوړ دی، خو کیفیت ډیر ټیټ دی، خدمات ډیر ضعیف دي. یعنی خبرو په مکالمو کې هم اوسه پورې کوم تغیر نه راغلی دی. انټرنیټ بیې ډیرې لوړې دي، انټرنیټ دومره ضعیف دی چې هیڅ کار نه کیږي، هیڅ استفاده ترې نه کیږي.
خلک انتقاد کوي، حال دا چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو څخه 10% مالیه هم اخلي، خو د مخابراتي خدمتونو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري سرعت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. 25 کلن حبیب الله چې په کندوز ښار کې دکان لري، له ورته ستونزې شکایت کوي.
کندوز کې د انټرنیټي شبکو ستونزې ډېرې زیاتې دي او صحیح کار نه کوي، خلک دې سره زیات بازار دي. موږ ته چې مشتری راځي وروره په انټرنیټ کې، د انټرنیټ باره کې چې څه رقم کوي موبایل یې ورکې سبا بیرته راځي، په دې خاطر چې انټرنیټ ډېره زیاته ستونزه لري، کار نه کوي. یو اول دا شبکې چې سلام نه لري تر هرچې پورې چې دوه درې دفعه وکې نه کې زنګ نه ځي، دا خاطر کې وروره موږ مشکل لرو.
شپږ دیرش کلن حمیدالله علی زاده چې په کندز ښار کې د درملو شرکت لري او د خپل چارې د انټرنیټ له لارې پر مخ بیایي، دی وایي چې د انټرنیټ کمزوري سرعت کاروبار یې ورته ټکنی کړی دی.
متاسفانه از چندین ما به این طرف خدمات مخابراتی
بعد امرغه لڅو میاستو راهیس په کندوز ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خراب شوی دي. مشکل خدمتونه او سوداګری د انټرنیټ لاري وړاندې کوو، خو د انټرنیټ خراب کیفیت او کمزوري پوشش موږ له ستونزو سره مخ کړی یو. د هرې شبکې سیم کارت چې اخلو سم کار نه کوي، باید چارواکي دې ستونزې ته رسیدنه وکړي.
د کندوزیانو د خبرو له مخې ټلیفوني اړیکې ژر نه وصل کیږي او د اړیکې ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت ډیر خراب وي. د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ د منصور ترکمن په نوم یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل،
والا انټرنیټ بس ضعیف، بس فیسبوک کار نه میکنه، واتساپ کار نه میکنه، وخت کې تماس هم میگیرم یک بار.
دلته انټرنیټ ډیر خراب دی او لامل موږ له خواله رسنیو څخه استفاده نه شو کولای، او پر دې سربیره که چاته زنګ و خو ټلیفوني اړیکې مو هم ژر نه ټینګیږي. د هرې ورځې په تیریدو سره دا ستونزه نوره هم زیاتیږي. طالب چارواکي باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي تر څو د خلکو ستونزې هوارې سي.
د کندوز سیمه ییز چارواکي ټینګار کوي دوی دغه ستونزې په مرکز کې لاړوند چارواکو سره شریک کړې ده او ډېر ژر به په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو ستونزه هواره شي. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو په کندوز کې د مخابراتي شرکتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو له وار وار اړیکو سره سره بریالي نه شو. پر کندوز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم د مخابراتي شبکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. اوس مهال په شمال ختیځ زون کې د یو دولتي مخابراتي شرکت تر څنګ څلور خصوصي مخابراتي او انټرنیټي شبکې فعالیت کوي، خو د خدمتونو له وړاندې کولو څخه خلک راضي نه دي.
په کندوز کې د عامو خلکو شکایت له مخابراتي شبکو. په روزګان کې دوکانداران دا شکایت لري چې ښه خواړه نن سبا خلک نه اخلي. وړاندې به په خبرونه کې د دې جزئیات درکړو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل کېږي نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په جنوا کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو کې په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی، خو چارواکي وایي چې دې کتنې له دواړو خواوو سره د یو بل د دریځ د پوهېدو په برخه کې مرسته کړې ده. جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په ژنیو کې لخپل روس سیال سرګی لاوروف سره 90 دقیقې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې مسکو د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو سره چې اوس خپلواک هیوادونه دي د اړیکو د څرنګوالي په برخه کې له ناټو څخه یو لړ امتیازونه غواړي، امریکا او روسیه هڅه کوي چې په اروپا کې د اوکراین پر سر د احتمالي جګړې مخه ونیسي. بلینکن او لاوروف دواړو له غونډې وروسته وویل چې د دوی خبرې سپینې وې او د اوکراین په مسله کې د ډیپلوماسۍ بریا ته یې هیله څرګنده کړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د پرونیو خبرو په اړه تیر ماښام خبریالانو ته وویل، واشنگټن هیله مند دی چې له مسکو سره به د اوکراین په ګډون د اختلافي مسایلو پر سر خبرې دوام وکړي.
there are several steps we can take that are being discussed.
ډیر ګامونه ست چې موږ یې اخیستلای شو او په اړه بحثونه هم کیږي چې د روسیې په ګډون مشتول شفافیت زیات او خطرونه راکم کړو. د وسلو د کنټرول په برخه کې کار وکړو او اعتماد رامنځته کړو. موږ له خپلو متحدانو او شریکانو سره همغږي یو او تمه لرو چې بلینکن او لاوروف بیا هم سره وګوري څو دې بحثونو ته دوام ورکړي.
په جنیف کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو له پرونیو خبرو وروسته سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي اونۍ په پیل کې د ملي امنیت له ټیم سره وګوري او د اوکراین په اړه به خبرې ورسره وکړي. بلینکن له لاوروف سره تر خبرو وروسته وویل چې په دې خبرو کې د ډیر پرمختګ تمه نه درلوده، خو زیاته یې کړه دی باور لري چې دواړه لوري اوس له یو بل سره د تفاهم له پلوه په یو ډیر روښانه حالت کې دي. لاوروف وویل د وروستیو څو ورځو د جریاناتو په دوام چې په نتیجه کې یې ډیپلوماسي د اختلافونو په لمینځه وړلو کې پاتې راغله، اوس هیله من دی چې له دې خبرو وروسته به هیجان کم شي. له لویدیز او په ځانګړي ډول له متحدو ایالاتونو سره د مسکو اړیکې وروسته له هغه ترینګلې شول چې شاوخوا 1,20,000 روسي پوځیان د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای شول. متحدو ایالاتونو د پنجشنبه په ورځ په ډاګه وویل چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسي هر راس پوځي حرکت به د اوکراین د اشغال هڅه وګڼل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې قصابان د شکایت لري چې ډیر لږ خلک نن سبا غوښه اخلي. نور هټیوال بیا وایي چې د شو خوړو د اخیستو وس له لږو خلکو سره دی. زموږ خبریال مو په دې راپور کې په روزګان کې د خلکو له حال خبروي.
په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په تړاو اندېښنې د هرې ورځې په تیرېدو لا پسې ډېریږي. د افغانستان په جنوبي ولایت روزګان کې هټیوال وایي په دغه ولایت کې خلک اوس د هغه ډول خوړو او یا هم نورو خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري چې باید یو انسان یې وخوري. دوی وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې او په دغه هیواد کې په لکونه کسان بیکاره سوي، د افغانستان شتمنۍ په بهر کې کنګل سوي، نو ورسره په دغه ولایت کې هغه کسان چې په خوا به هر ورځ لوړ قیمت لرونکي خواړه وړل اوس یې په میاشت کې یو ځل هم نه وړي. لډلې په دغه ولایت کې کسابان او یا هم غوښه پلورونکي دي. وای چې د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او د تیر نظام په ړنګېدو سره اوس ډېر کم شمیر خلک له دوی څخه غوښې اخلي.
یو دپاره غوښې چاریاک غوښه رانیسي یا پنځه سره غوښه رانیسي شل دانې دغه چیرې ژوي سوال کوي لاس ورنه.
نجیب الله چې په ترینکوټ ښار کې له کلونو راهیسې کسابي خلاصه کړې، ازادي راډیو ته یې دغه راز وویل چې اوس یې کارونه په ټاپه درېدلي دي او دوی اړ کېږي چې نور د دغه کسب څخه لاس واخلي. یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي د دې د معلوماتو پر اساس وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو 15 میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته اوس رسیدلې دي. قصابان هم د نورو خلکو په څیر د هیواد اقتصادي وضعیت اندېښمن دي او له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د نوري نړۍ سره تعامل وکړي تر څو په افغانستان کې د خلکو د ریدلې روزګار وچلیږي. لړلې یو بل قصاب محمد جان ازادي راډیو ته وویل
اسرانی وای خلک ستړي دي، مو وطن مو در به در دي، خاک مو ستر دي، ډوډۍ نه لري نو دی به غوښ څنګه راځي؟ نو خو ما دکان خدای کول کی بالا. دولت باید خلکو ته کار پیدا کړي، غریبی پیدا کړي، خواري پیدا کړي، ماشینه ورکړي. کوم ملي اردو نسته، کومندانی دي نسته، سرنوالی دي نسته، چیشته پاره شوبه کې یو یو مولوی صاحب ناشته خلاص په خاصل کسب کړي.
دا په داسیال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیکاری اوج ته رسیدلې ده او په نړیوالو بانکونو کې لا هم د افغانستان 9.5 میلیارده پانګه کنګال ده. تازه یو شمیر لسګون امریکایي ډیموکرات سناتورانو د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه د ولیک پاستولو سره غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د افغانستان د کنګلسو پیسو یو ډیره برخه خوشی کړي.
اته بجو دیش دقیقې شوې لاند خبرونه لرو. البته وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لا ساجی رډو اوریدل شي. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې د دفتر پرانستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني کمیسون ویان پیټر سټانو پرون وویل په کابل کې د اروپای ټولنې ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکی حضور په بڼه یوازې د مرستو د رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانستل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالۍ په ورېښمین تنګي سیمه کې د غره د ښویېدو خطر و، نو ځکه دوی دا لاره بنده کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالنډ سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وګټله. له هالنډ سره د افغانستان دوه نورې 500 ورزې سیالۍ سبا او بل سبا په پام کې دي. په همدې حال کې له 19 کلنو د کم عمر لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي. افغانستان او زیمبابوې دواړه په دې جام کې یوه بریا او یوه ناکامي لري. پاکستان وایي چې د کورونا وبا له پیله یې پرون د لومړي ځل لپاره په کووېډ-19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمیرو له مخې پرون د څلور بیر ساعتونو په ترڅ کې له 1400 د زیاتو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په پرونی کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندي کولو په هدف پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. اسدی راډو په منځنۍ سپه 12.89 پټول افغانستان کوي. اوسم ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه د ماسپښین په 2 بجو خپور شو. اسمت سروانی وړاندې کوي. د خپل ولایت هم درته معرفي کړي او د دې پروګرام لنډه برخه اوس بیا در سره شریکو.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څارمنیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن مو د خبرونه پکتیکا ته ځانګړې ده. د طالبانو د حکومت د پکتیکا مرستيال والی او د پوهنتون یو استاد مو میلمانه دي. د ولایت پر پکتیا سربیره له خوست، غزنی او زابل او همدار است. د خیبر پښتونخوا له قبایلی سیمو سره پول لري. پکتیکا 0402 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز د شرن شهر دی. د پکتیکا مرستيال والی محب الله حماس د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او ډیرو کسانو دندې له لاسه ورکړې دي. تاسو په خپل ولایت کې د دې ډول ستونزو د کمولو لپاره کوم اقدامات کړی دي؟
دا شی موږ تقریبا په بیلابیلو برخو کې کوشش روان کړی دی چې خلکو ته اقتصادي ستونزې کوم خلکو یا غمرته تر یو حده پورې هوارې کړي دي. چې د بعضې موسساتو له لارې مو هم کوشش کړی ده، د خیریه بنسټونو له لارې مو هم کوشش کړی ده، او داسې د تجارانو ورونو له لارې مو هم کوشش کړی ده چې هغه را وغواړو د خپل ولایت ته او دوی دلته په افغانستان کې او د موږ په پکتیکا ولایت کې خپله سرمایه ګذاري وکړي.
شغله حماس د پکتیکا خلک تملری چې پکتیکا به هم له پاکستان سره ترانزیتي لار پرانیزي. په دې برخه کې څه اقدامات شوي دي؟
د پکتیکا د انګور اډه سیمه چې د مسافرو، ناروغانو، تجارانو، پاکستان هیواد ته د تلونکو کسانو ستونزې له دغه لارې چې حل کیږي او خلک کولای شي چې د انګور اډې لارې چې خو د پاکستان زموږ ګاونډي هیواد ته سفر وکولای شي، نو دغه لاره تقریبا تر ډیره حده پورې پرانستل شوې ده او کوم داسې خاص ستونزه تر اوسه نه ده رامنځته شوې.
په پکتیکا کې یو شمېر پروژو کار نیمګړی پاتې شوی. د بشپړېدو لپاره څه پروګرام شته او کنه؟
داسې نه یوازې دا چې پکتیکا کې، بلکې په ټول هیواد کې د تیر حکومت څخه په میراثي ډول د زیاتو پروژو چارې نیمګړې پاتې شوې دي. اړتیا دا ده چې د یادو پروژو کارونه باید بیا پیل شي، خو د ډیرو نمګړو پروژو مالی لګښت د نړیوال بانک له لوري ورکول کېدل. که اوس هم نړیوال بانک د یادو پروژو د بشپړېدو ټاکلي بودجه موږ ته راکړي، موږ چمتو یو چې د یادو پروژو کارونه ژر تر ژره پیل کړو او خلکو ته خپل خدمات وړاندې کړو. د یادو پروژو د پیل مخه مو له اړوند وزارتونو سره هم خبرې کړې دي ترڅو ورته بودجه ځانګړې کړي.
بله، اما د ټولو پروژو مصرف هم نړیوال بانک نه ورکوي. د یو شمیر پروژو مصرف د افغانستان حکومت له خپل انکشافي بودیجې ورکوي، او داسې هم ویل کېږي چې ځینو قراردادیانو د ځینو پروژو پیسې اخیستي هم دي.
بله، بعضي کوم شرکتونو چې پیسې اخیستي دي او هغه کوشش کوي چې اوس خپل پروژې ځانګړي پاتې شي دي، بیرته یې دلته سروي کړې ده او معلوماتونه یې کړي دي، او بیرته انشاءالله لازم په لنډ وخت کې به هغه خپل کارونه پیل کړي.
هم صاحب، د پکتیا د زرمت ولسوالۍ له لارې د پکتیکا شرنې ته د غزیدلي سړک په جوړولو کار پیل شوی و، څنګه کارونه روان دي او آیا ټکنی شوي خو به نه دي؟
موږ به د خپل مسؤلیت په ساحه خبرې وکړو. د پکتیکا له مرکزه د مټاخان ولسوالۍ تر اخري حد پورې چې زرمت ولسوالۍ ته کومه لویه لاره تېره شوې، خوایات سړک پوخ شوی و، خو د وروستیو ورښتونو او سیلابونو او بارانونو له امله یې ځینې برخې زیانمنې شوې دي. چې زموږ د ټولګټو چارو وزارت مسؤلین یې یوه اونۍ وړاندې د یاد سړک لومړۍ سروې بشپړه کړه، او په راتلونکي پسرلي کې به یې د بیا جوړونې چارې په سم کیفیت انشاءالله لازم بشپړه شي.
مخکې په پکتیکا کې یو شمېر رسنۍ وې، همدارنګه مدني فعالانو فعالیت درلود چې د بیلابیلو سنفونو ستونزې به یې له حکومت سره شریکولې. اوس هلته د مدني ټولنې او رسنیو فعالیت څنګه دی؟
رسنۍ د ولس دومره ویلی سو چې رسنۍ د ولس او دولت ترمنځ د پله حیثیت لري. موږ له رسنیو سره په ټول توان معلومات شریک کړي دي. د هغوی اړوند ستونزو ته مو تر ډیره رسیدګي کړې ده. خو دا چې په دې ولایت کې ځینې خصوصي رسنۍ په دې وروستیو کې تړل شوې دي، علت یې اقتصادي ستونزې وي. هغه موسسات یا بنسټونه چې دوی ته د اعلاناتو په مقابل کې پیسې ورکولې، هغوی خپلې پیسې ورباندې بندې کړې دي. دا یې هم یوازینی علت دی. ځکه ځینې رسنۍ وتړل شوې، خو موږ له خپل اړخه رسنیو سره د مالي امکاناتو مرسته هم کړې، چې بېلګې په توګه د تلوسې په نوم چې کومه رادیو یادېږي، موږ ورته د ځمکې د کرایې پیسې معاف کړې دي.
یو شمېر خلک زموږ ته په پیغامونو کې وایي چې په ټول افغانستان کې بېوزلو ته د مرستو د ویشلو بهیر روان دی، خو په دې بهیر په نورو سیمو کې ډېرې نیوکې شته، او وایي چې په دې کې پیشنګلوي یا له طالبانو سره اړیکې اکثره په نظر کې نیول کیږي. په پکتیکا کې مو په دې بهیر کې د شفافیت راوستلو لپاره څه اقدامات کړي دي، او حقیقي یا مستحقو کسانو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مو څه ګام اخیستی دی؟
بلې، د نور هیواد په شان په پکتیکا کې هم بشري مرستې د خیریه بنسټونو او نړیوالو همکارو موسساتو د استازو په مټ یادې مرستې ویشل کېږي، چې دوی لومړی د اړوند کلیو د قومي مشرانو، دیني علماو سره ناستې لري، د هغوی په مټ اړمن او بې وسه کسان ورته معرفي کېږي او بیا د مرستو په لیست کې نیول کېږي، چې دوی هم د یادې پروسې نظارت کوي او کوشش دا کیږي چې مستحق کسان په نخه او مرسته ورکړل شي. موږ شفافیت ته ژمن یو، او هیڅکله به په هغه چا مرستي ونه ویشل شي چې مستحق نه وي.
همصب مخکې ریاض خان وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو سره د وړو غوړو، غازو او نورو ضروري شیانو باید درې برابر لوړ شي. دي دا اولی او د مخنیوي لپاره څه کوي؟
دومره ویلای شو چې د دې بای په ټوله دنیا کې، په ټوله نړۍ کې د خوراکي توکو او د غیر خوراکي توکو د هر څه بای لوړې شوې دي. نو دا یو خالص په افغانستان کې دا بای نه دي لوړې شوې.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې دغه پروگرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروگرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي. لمړنۍ اوریدونکو مو کریم وو د مټاخان غزي د او د پوسټو په ارتباط یې ویل چې په دې لار کې پوسټي وی هغه پوسټي چور شوي کانټینرونه نورمال بار شو.
زمره به وای د کریم د پښتنې په ځواب کې چې دا به کوم حقیقت نه لري، هغه موانع چې هغه په لارو کې جوړې شوې د خلکو د مشکلاتو په خاطر باندې چې خلکو ته ستونزه او مشکلات ول وخت په وخت باندې بدل ته د خلک درېدل او په ګینټو ګینټو باندې بولاړ ول څو ساتو ساتو باندې بولاړ ول، هغه موانع چې لري شوې دي هغه راوړل شوې دي ولایت ته یا پیاشتي ته وړل شوې دي هلته خوندي شوې دي. بعضې داسې شیان که سوي چې هغه د لکه د ورور څخه خبره وکولی شي د کارتنرونه موږ ټول را وړي دي، تاسې خپله هم کتلی شئ، لیدونکو به هم انشاءالله که اورېدونکو ته به هم دغه خبره واضح وي چې هغه یا پیارتي ته وړل شوي دي او یا بعضې ولسوالیو کې لکه یو ورور چې خبره وکوله ودانۍ نه وي هغو ته هم د جنگونو په هغه کې دا ودانۍ سورانی شوي، هغوی ته هم دا کارتنرونه بار کړي دي، یا بعضې جوالونه چې دلته به فالتو پراته ول هغه هم بار کړي دي هلته هم وړي دي. نو دغه مسله خو تر دغه حده پورې ده.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي. او عبدالرحمن صاحب د مرستو د شفافیت غوښتنه کوله او همدارز دا غوښتنه و چې چارواکي باید پولیسو والوي کې بدل شي، یعنی د یو سیمې د خپل سیمې اوسیدونکو ولسوالو بل مقام ونه لري په نور سیمو کې مقرر کړي چې هلته داسې نه چې له چا سره دښمني مخالفت وي سیالي وي او حقوق ته زیان ونه رسوي.
دا د هغه خبره چې دا اول به د مرستو په باب باندې خبره وکوم، د مرستو مخکې ما یادوري وکوله چې مرستې چې کوم موسسات راځي یا کوم خیریه بنسټونه راځي هغوی خپل کارمندان وي هغه راځي او دلته یې خپل سروې کوي. مخکې به لا داسې ول چې دوی به خالص تر د زون په سطحه باندې به راتلل، هلته به راغلل په ګردیز نه دې سروې وکوله یو ټلیفون په ترڅ کې او بیا به یې هغه تذکرې او دا شیان په ټلیفونونو باندې یا واټسپونو باندې وړل. اوس هم هغوی ته ټوله زمینه مساعده کړې ده. موږ د پکتیکا ولایت په ډېرو لرې ولسوالیو پرتو ولسوالیو کې چې په دې شل کلن دوران کې تر اوسه پورې کومه خیریه بنسټ نه ده تللی، کوم موسسه نه ده تللی، اوس لله الحمد هغه د عمارت د پراتګ سره د عمارت استازو د عمارت مسؤلینو وخت په وخت باندې هغوی ته یې لاره ښولې، رهبري کړې ده او هغه یې هلته رسولي دي. هغه واقعیت چې په کومو ځایو کې چې هغه کوم زیات مشکلات دي او ډېر مشکل دي او ډېر خلک ځورېدلي کړي دي، لکه د ډلی ولسوالۍ سو واجی خو ولسوالۍ سو او دسې خوشامند او جانخیل او خیرکوټ او دسې لري پرتی ولسوالۍ لکه ورومې دغه دی باجی.
یعنی همه سب تاسو منظور داره چې هغه سیمو ته مرستې برابرې کړې دي چې په خواستاسو په کنټرول کې وي، لیکن دلته یو مسله شته چې یو غي ارڅ چې بیا هم ځانته دی ژوند یو لار پیدا کړې ده. اغه خلک ډیر مرستو ته ضرورت لري چې د ورستیو تحولات ول کبل کاروبار ځان من شوی دی، کار له لاس ور کړی دی،
په ټولو کې مټولو ته مرستې رسولې دي، خو خاص کر هغه پرتی سي چې هغه ډیر کړیدلی ول یا ډیر په مشکلاتو کې ول ډیر ستونزې درلودلې چې کله ته خیریه بنسټونه تللی یا مؤسسات للی دي هغه خپل د درکړې نه هغه ته د معلومات سوي چې دغه اصلي مستحقین دي او دغه ډیر حقدار دي د مرستو. نو خپل ته سروي کړی دا کنه دې سمې دي چې په ټوله پکتیکا ان شاء الله لازم په هر ولسوالۍ کې د مرکز په شمول باندې په ډیر ولسوالۍ کې مرستې هم رسیدلې دي خلکو ته، او خاص کر یو خلکو ته هم رسیدلې دي چې هغه څوک ډیر زیانمن شوي دي یا کوم تکلیف ورته رسیدلی یا کوم په دغه د امارت اسلامي افغانستان پر اتاک سره هغه نور مشکلات سره مخامخ شوي دي ټول ته رسیدلي.
سلامت اوسې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو پنځويشت یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدلی شئ. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې په دولس زره اویا څلور نوي نه زره څلور سوه اتیا ولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره نوي موندلی شئ.
تاج محمد دا پښتنه لرله چې تر اوسه څومره پروژې عملی شوې دي؟
دی ولسوالۍ په اړه به یو څو لنډ معلومات نور هم شریک کړم. زه فقط دومره وایم چې موږ د خپل ولایت د بودیجې نه لله الحمد متخان ولسوالۍ چې تقریبا اکثره ولسوالۍ زیانمن شوی وه، موږ د شپږ میلیونو په لګښت باندې هغه ولسوالۍ مکمل په اساسي ډول باندې ورغوله. او د سیدی سروزی ولسوالۍ سي د بازي مشکلات او د بازي جنگونو لوجي نه تخریب سوی و، هغه هم تقریبا د سلور میلیونو په لګښت باندې هغه ورغول شو. د نکی ولسوالۍ سي تعمیر ختم سوی و، د هغه ولسوالۍ تقریبا د 15 میلیونو په لګښت باندې ورغول شو. د چاربران ولسوالۍ سي یو غیر رسمي ولسوالۍ و، د امارت پر اتک سره هغه رسمیت پیدا کو، نو هلته هغه پخواسي کوم ولسوالۍ و هغه د جنګونو په دوران کې مکمله تخریب شوې وه. نو هغه ولسوالۍ هم د شپږ میلیونو په لګښت باندې مکمله جوړه کړله او په اساسي ډول باندې ورغول شو. او داسې د اومي ولسوالۍ سي په جنګونو کې تخریب شوې وه، په شپږ میلیونو په لګښت باندې هغه مکمل ورغول شوه. دغه د ولسوالۍ ودانۍ وي، هغه ولسوالۍ سي کار ورباندې روان ده، یا کار ورباندې کېږي، په آینده کې پلان ورته لرو. پیغه کوم د خوشامن ولسوالۍ هم په نظر کې ده، ډیله ولسوالۍ ده، او دسی گیان ولسوالۍ ده، او نعمت آباد او ګومل دغه ولسوالۍ په پلان کې دي. په الحال هم هغه ته د کارتنرونو یا د نورو وسایل او اسبه هغه تاریخي ورته برابرې کړې دي. په الحال تلته وضعیت برابر ده، ولسوالۍ کې خپل فعالیت روان ده، او خلکو مشکلات هم تلته حل کیږي. داسې د پروژو د موږ تر اوسه پورې د تاسو ته بدام معلومه وي، د پکتیکا نه د مرکز خرانی نه د ارګون په سرک باندې سیوغه عمومي سرک ته انګوره دی بارډر ته د سرک غځېدلې ده. په لار کې د سروزی په سیمه کې د سروزی په لوسوالۍ کې هلته د پړاو په سیمه کې یو پل د شغه وران شوی او خراب شوی، او موټران او بار ورونکي موټران او واړو موټران ټول له ستونزو سره مخامخ ول. نو هغه پل مهم ورغاو، په بشپړ ورغول سو، صحیح برابر سو، دی تقریبا فکر کوم دی 8 میلیونه یا دی